پیښور کې د شپې 11 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو عربیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو پیل یې له خبرونو. سرټکی نن په سین صبح کې د یو اورګاډي له پټلۍ څخه د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل مسافر وژل شوي او تر سلويخت زیات نور ژوبل دي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیلان وایي لاغه سره په جیل کې ملاقات ته نه دي پریښول شوي. د اګست لومې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي او د پاکستان له زندانونو 25 نور افغان بندیان خوشي شوي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د سن له اپشا ضلع سره نږدې له پټلۍ څخه د یوه مسافر وړونکي اورګاډي د خوېدو په پیښه کې د وژل شو شمېر شل ته رسېدلی او تر سلويخت زیات نور ژوبل دي. د سن د سکر ډویژن د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود الرحمن لاکو مشال لوی ته وویل چې د اګست پر شپږمه د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبې یا بوګۍ له پټلۍ واوښتې. د په پیښه کې د وژل شو ژوبل د شمېر زیاتېدو ویره او خوده او زیاتې کړې چې په سیمه کې د ژغورنې چارې روان دي. لاکو زیاتوي چې اورګاډی له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د پټ آباد حویلیا سیمې ته پر لاره و چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډی ولې له پټلۍ واوښت، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. روان کال د اپریل پر 20مه په کراچۍ اکسپرس نومي اورګاډي کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه تنه وژل شوي ول. د 2021 زیږدیز په جون کې هم په سند کې د دوو اورګاډو په ټکر کې 28 تنه وژل شوي او تر 120 زیات ژوبل شوي ول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلان وایي پاټک جیل کې لاغه سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلام آباد پولیسو د اسلام آباد یو سیشن عدالت پرون په توشخانه مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو قید او د 5 کلونو لپاره لیسسته د نااهله ګرځولو سزا واوروله. په قانوني چارو کې د نوموړي ویاند نعیم حیدر د اګست پر شپږمه رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی غوښتل عمران خان ته ځینې قانوني اسناد او خواړه وروړي خو ونه توانېدل. د پاکستان حکومت تر اوسه د عمران خان د وکیلانو د دې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اګست پر 5مه په یو ویډیو بیان کې وویل د عمران خان د گرفتارۍ په اړه شوې فیصله کې بې انصافي شوې ده، نو ځکه یې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کوي. عمران خان پرون اټک زندان ته وړل شوی دی. د هغه د گرفتارۍ پر ضد په پیښور او نور ښارونو کې مظاهرې شوې او پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر پلویان نیولي دي. پر عمران خان تور دی چې د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې خرڅې کړې دي او د پاکستان چې دا د پاکستان د قانون له مخې یو جرم دی. خو نوموړی وایي د ډالیو په اړه یې اسناد په عدالت کې جمع کړي او هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د اګست لومې یعنی سره له سبا د خیبر پښتونخوا په 1100 ضلعو کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي واکسینو کمپاین پیلېږي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بیړنیو اقداماتو مرکز او چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد عمران خان پر ټولنیزو میډیا خپور کړي او ویډیو بیان کې لمیندو پلرونو هیله کړې چې د پولیو له دې کمپاین سره همکاري وکړي.
کومز کې زمونږ اوټریچ ډیماندی ستاسو په وګړو کې نستي، ستاسو په جماعتونو کې نستي، ستاسو په خوښه کې نستي، د ګورنر مرستونو کې نستي. هغه ډیماندو ته خپل بچي اوسې تاسو ټول د خاصته تاسو په دې کې زموږ سره تعاون وکړي او دا مهم کامیاب کړي.
چارواکي وایي په دې کمپاین کې به 2.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د اګست پر 2مه په بنو کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی او روان کال په هغه سیمه کې د ګوزن ناروغۍ دا 2مه پیښه وه. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د پاکستان له زندانونو 25 نور افغانان خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د اګست پر 5مه په یو خبر پاڼه کې وویل په 13 اونۍ کې له پاکستانه د ورستنو شو کډوالو شمیر 900 او شپږویشت ته رسېدلی دی. طالبان دا نه دي ویلي چې تازه خوشي شوي 25 افغان بندیان په پاکستان کې په کومو جرمونو قید وو، خو په تېرو وختونو کې پاکستاني پولیسو ډېری افغانان د استوګنې د اسنادو نه لرلو په تور بندي کړي ول. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنار بانی کر د اګست پر 3مه له آج نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د 2021 کال د اګست له 15مې راهیسې پاکستان ته 500,000 افغانان کډه شوي او دا چې دوی ورته د کډوالو حیثیت نشي ورکولی. پر دغه نیټه طالبانو د افغانستان حکومت په زور ونیو. تر هغه وروسته لکونه افغانان د ژوند د خوندیتوب په خاطر پاکستان، ایران او یو شمېر غربي هیوادونو ته کډه شول. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د اګست پر 15مه او 16مه شپه مهال روسي ځواکونو د اوکراین پر بیلابیلو برخو او یا میزایلی او د ځان وجاړو ډرون الوتکو حمله کړې دي. د روټرز خبري ایجنسی د رپورټ تر مخه د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو د اگست پر شپږمه پر ټلګرام ویل چې له ډیر څخه تر سلويخت میزایل او همداراز ویش ځان وجاړي ډرون الوتکې په هوا کې لمنځه وړي دي. بلخو د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین ځینې هوایي مرکزونه او پوځي میدانونه یې په نښه کړي دي. یو بل خبر د کرکټ، افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د 500 اوریزو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل د حشمت شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې 14 لوبغاړي شامل دي او دا چې ځینو ځوانانو ته هم پکې موقع ورکړې ده. دا لوبې به د رواني اګست میاشتې پر 2مه، 3مه او 6مه په سریلانکا کې کیږي. د اسدالله خان په وینا د لوب مقصد هم د ایشیا کپ او نړیوال جام سګنیو سیالیو ته تیاری کول دي. تر اوسه پاکستان د دې سیالیو لپاره خپل لوبډله نه ده اعلان کړې. د خبرونو پای مشال ریډیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. نن په سین صبح کې لپټلای څخه د اورګاډي د خویدو په پیښه کې لکتر لګه شل مسافر وجل شوی دي. ال خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلانو نن وویل چې لاغه سره په زندان کې ملاقات ته نه دی پریښول شوی. نوموړی پرون په توشخانه مقدمه کې سزا شو او ونیول شو. د چارو شنونکي وایي د عمران خان انجام هم د پاکستان د یو شمېر نورو وزیر اعظمانو په څیر شو.
عمران خان گرفتاری متوقع وه. څنګه چې د بټو انجامو یا د نواز شریف انجامو دغه د دو انجام هم دغه سلی کلو.
د لکی مروت او شاوخوا خلک د حقوقي لکی مروت په نوم دی او تحریک لاري د سیمه پر تیلو او غازو خپل اختیار غواړي.
1973 آئین انډر او د اوس 18 ترمیم لاندې چې چرته منرل ریسورسز یا تیل او غیس راوزی نو پاغه باندې هغه علاقې اول حق.
او د بټګرام د الای تحصیل خلک شکایت کوي چې سړکونه خراب دي او حکومت یې د رغولو غم نه خوري.
معمولی غونه باران سره زوړ روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سچ بی آر کې بنی. مختلف زیونو کې سلایډینګ 2 کیلومتر تر کولم نه چلے شي.
اله دا لمشال رادیو سره ووسه. اوریدونکو تاسو ته په سین صبح کې چنن د اورګاډي لپټلای څخه د خویدو کوم پیښه شوې ده په غاړه یو څه نور معلومات درکو. په خبرونو کې خوم تاسو ته یو څه درکړل. دا وخت را سره د کراچانه نیاز علي چې زمونږ خبريال دی د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي، تا ته ستړي مشي وایو او که تازه نوې خبرې مخې ته راغلي وي، چارواکو د تلفاتو په اړه څه ویلي وي او دغه سیمه او ځای ځای هم اوریدونکو ته وښایي چې دا پیښه څه وخت او په کومه سیمه کې رامنځته شوې ده او تر اوسه پکې د وژل شوو او د زخمیانو شمېر چرته ورسید.
ډیر مننه واچا صاحب. نن د پاکستان د ریلوی اورګاډي مسافر اورګاډي چې د هزاره ایکسپریس په نوم یادیږي چې هغه نن د کراچۍ نه د ایبټ آباد حویلیا ته روانو. په دې کې اتنیم سوا مسافر سپارو. د دې لس بوګیانی د سن په نواب شاه کې چې کوم دی د پټلې نه ورزیدلی، نه صرف ورزیدلی بلکې هغه بیا الټه شوی او د دې د وجه دا غټه پیخه رامنځته شوې ده. لږه شپه وړاندې وفاقي وزیر د ریلوی خواجه صاد رفیق او دغه سره سره بیا د سن چې کوم وزیر اعلی دی هغه هم د غزې ته تللی. نو هغه رسنیو سره په خبرو کې دا ویل چې د مړو شمیر 13 ته رسیدلې، یعنی په دې پیخه کې 13 خاتسان چې دي په هغه کې ماشومان هم دي، خزي هم دي، سړي هم دي، هغه مړه شوي او اویا کسان تر وسه پورې جو بل دي چې د سکر نواب شاہ او د سکرن په اسپیټالونو کې غول امداد روغتیا درملنی حالت الته تور کړي خو ډیر حالت خنه دي. نو ځکه دغه زیاتره خلک چې چا هډوکی مات کی یا نور زیان توړیدل دي نو هغه د کراچي ټراما سنټر چې دلته راوړي چې دلته بداغوي نور درملنه کیږي. تر اوسه خو د پیښې په اړه د حکومت چې کوم دی دا غوي د رضداري چاغوي د دې پلټنی کوي چې آیا په دې ګاډي کې سستونځوا په پټلۍ کې سستونځوا یا په دې کې د ترهګرۍ عنصر شته. خو تر اوسه پورې هغه په دې اړه رسمي تور سندي ویلي هغه وایي چې د دې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه جوړه شوې ده چې هغه د دې پلټنی کوي. د پاکستان د فورسر رینجر پولیس او نور ځواکونه چې دي هغه دغه د پیښې ځای ته رسیدلي او الته چې کوم دی د خلکو د راوستلو عملیات چې دي دا روان دي. د خلکو د راوستلو عملیات خو سپایت رسیدلي، خو د دې ټرین غورځېدو له وجې د پاکستان ریلوی چې کوم د سن سره د ټرینونو تک راتګ دی نو هغه تر اوسه پورې ودرېدلې دی او اوس هلته په غټه مشینري په کرینونو باندې دغه غورځېدلی د ټرین بوګیان چې دی هغه د پټلۍ نه لري کېږي خو په دې کې به سو ساعت نور وخت هم لګي.
او دا مننه دا کوم خلک چې کسان چې وجل شوي دي یا کوم چې زیات تپیان دي دا غوي د سیمل پاړه سوال کیږي چې دا کوم سیمه دي یا داسې کوم معلومات مخې ته راغلي دي.
د ریلوی محکمې د هغه خلکو نمونه چې کوم دی هغه خبره کړې دي نو هغه کې د کراچۍ خلک هم شته د سند خلک هم شته د پنجاب او بیا د هغه سره سره د خیبر پختونخوا د هزاري خلک اوسیدونکو پکې هم شته چې په دې ټرین کې نن سفر کول او دوی د کراچۍ نه د خپلو سیمو ته صدکار د پاره یا اسی روانو په منځ کې د پیښه رامنځته شي. حکم او یا خلک چې زخمیان دي نو هغه کې زیاتره د سند په سکر جامشورو او په دغه هسپتالونو کې دي. پوچې د کوم حالتو د روغتیا حالت خنه دي نو هغه د کراچي ټراما سنټر ته اوس راول لیکيږي او دلته هم ایمرجنسي نافذ شوی د هسپتالونو کې دا غوي د علاج لپاره چې دا غوي مخکې علاج شي.
سمه ده ډیره مننه نیاز علي د کراچي نظم خبريال الته چې په نواب شاه کې نن د پاکستان ریلوي یو اورګاډي لپټه پټلۍ خویدل دي او تاسو اوریدل چې دا تلفات اړولې دي په دغه اړه موږ تازه معلومات راکول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اگست پر 15 تر نیول کېدو او تر طبي معاینات وروسته د اټک زندان ته لیږدول شوی دی. پولیسو عمران خان پرون په لاهور کې خپل کور څخه تراغ وروسته ونیو کله چې د اسلام آباد یو سشن عدالت نوموړي ته په توشخانه مقدمه کې د درو کالو د بند او د 1,00,000 روپۍ او جرمانی سزا واوروله. د عدالت د پریکړې تر مخه عمران خان د راتلونکو 15 کالو لپاره د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. تحریک انصاف د پرونی پریکړې پر ضد د ملک لوړو عدالتونو ته تک خبره کړې ده. د چارو ځینې پوهان بیا د عدالت پریکړه د عمران خان د سیاست پای ګڼي او خوځر نور یې بیا د معمول یو خبره بولي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د توشخانی په مقدمه کې لنیول کې دوروستو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اټک جیل ته لګل شوې ده. د عمران خان ګوند تحریک انصاف تور لګوي چې د عدالت پریکړه په تعصب او بد انصافۍ ولاړه ده. د ګوند مرستیال شاه محمود قریشی د عمران خان د نیول کې دونه پس وویل عدالت فیصله د انصاف د تقاضو په ضد ده. عمران خان ته د شفافې مقدمې بنیادي حق نه دی ورکړل شوی. موږ به په شریکه د هغه د رخلاصولو کوشش کوو. موږ به قانوني جنګ هم کوو او سیاسي مبارزه به هم کوو. د تحریک انصاف کور کمیټې د ده د نیول کېدو نه پس په یوه غونډه کې د راتلونکي تګلارې جاج اخیستی دی او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې ده چې د دوی د نظرسنۍ په درخواست بېل اجنډه اورېدنه پیل کړي. حکومت د یادې مقدمې په اړه د تحریک انصاف تورونه ردوي. په دې اړه د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې مقدمه کې ټولې قانوني تقاضې پوره شوې دي، لټنې مکمل شوې دي او عدالت عمران خان ته د خپلې صفایې پوره مکور کړې ده. په 14 میاشتو کې د مقدمې تر څلوېښتو زیاتې اورېدنې شوې دي. د عمران خان نه ځواب غوښتل شوی و خو دوی صرف 3 واره عدالت ته حاضر شو.
عمران خان صاحب پیش وې.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې په خپل کور کې د پولیسو لخوا د نیول کېدو نه وړاندې عمران خان خپل پلویانو ته یو ویډیو پیغام په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر پاڼه پرېښې و. د ویلي و
جب تک کې پیغام آپ تک پهچے گا تاسو ته
دا پیغام در رسیږي زه به دوی نیولې یم او زه به په جیل کې یم. زه تاسو نه صرف یو خواست کوم او هغه دا چې په کورنو کې پټ مکې نه یې. زه دا مبارزه د خپل ځان لپاره نه کوم، زه د خپل کام لپاره، ستاسو لپاره او ستاسو د بچو د مستقبل لپاره کوم.
بچو کې مستقبل کې لیے کر رہا ہوں.
خو د راپورونو تر مخه د عمران خان په لویان او د ده د ګوند غړي د ده د پیغام په غبرګون کې په ګڼ شمېر احتجاج لپاره روانه وتل. په ځینو خبرونو کې وړې وړې مظاهرې وشوې خو پولیس احتجاج کوونکي ونیول او خواره یې کړل. د عمران خان د سیاست د مستقبل په اړه تزینګار مبارک علي مشال رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 6 اگست وویل
په قانوني توګه دومره لکه دا یو دومره سنگینه خبره نه ده. ټیک د گرفتاری په کې شوې ده خو لکه دا اپیل کېدې شي په های کورټ سپریم کورټ کې. خو په سیاسي توګه ډېر لوی زیان دی او هغه لګي داسې چې پر روان وختونه کې د عمران خان سیاست ډېر زیات ښه روخانه په نظر نه راځي د دې فیصلې وروسته.
خو ځنه ته ځنګران وایي چې په پاکستان کې د یو پخوانی وزیر اعظم دزا کېدل کومه نوې خبره نه ده او نه په ملکی سیاست کوم سرګن اغیز شیندل شي. د ځینګار او ژورنالیست ریاض خان د مشر لړیو پښتنه داسې ځواب کړه
د الیکشن نمخ کې خو عمران خان گرفتاری متوقع و توشخانه کیس کې و یا القادر ٹرسٹ یا فارن فنڈنگ یا نور ډیر داسې کیسونه چې په غوان دي عدالت کې روان دي. څنګه چې د بټو انجامو یا د نواز شریف انجامو دغه د انجام هم دغه سلی کلو
د یادونه ورده چې د عمران خان خلاف د توشخانه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت د 2022 کال په اگست کې په انتخابي کمیشن کې دایره کړې و. په مقدمه کې په تور لګول شوی د خپل شتمنۍ په تفصیل کې د هغه ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپل وکمنۍ په مهال یې له توشخانې ترلاسه کړې وې. انتخابي کمیشن د کال 2023 د اکتوبر په 20 نیټه په یاده مقدمه کې عمران خان د قومي اسمبلۍ له څوکۍ څخه نااهله کړی و او مقدمه یې عدالت ته د ده په ضد د فوجداري قانون تر مخې کاروایۍ دپاره لیږلې وه. توشخانه په پاکستان کې هغه ځای ته وایي چې د هیواد مشران د پارلمان غړي او بیوروکراټان د بهرنیو سفرونو په مهال ترلاسه کړې ډلۍ پکې ږدي. عمران خان د پاکستان لومړی پخوانی وزیر اعظم دی چې د اټک جیل ته لیږل شوی دی. له ده وړاندې د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم اټک ته لیږل شوی و، خو هغه په اټک جیل کې نه بلکې په اټک کلا کې ساتل شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست پر 15 د پخوانی وزیر اعظم او د هغه ګوند مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړې. د پیښور پولیسو ویلي دوی تر 15 زیات احتجاجیان نیولی دي. د مردانو او باجوړ پولیسو هم د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د گرفتارولو خبره کړې ده. په باجوړ کې د ګوند یو غړي مشال لو ته ویلي چې پولیس یې په کور چاپی وهي او د بهر پټ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته دغه پلویان په هغه شمیر کې احتجاج ته ونه وتل لکه چې تمه یې کېدله. نوموړی د اسلام آباد سیشن عدالت په امر په توشخانه کیس کې پرون د اگست پر 15 د لاهور له خپل کوره گرفتار شوی. د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د پیښور پولیس یې د احتجاج له ځایه گرفتاروي. پولیسو پیښور کې د 15 زیات کسان گرفتار کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست په 15 د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د پیښور په احتجاج کې شریکي د پاکستان تحریک انصاف غړي شازیه ناز مشال ریډیو ته ویل چې پرمن احتجاج یې قانوني حق دی، خو بیا یې هم پولیس گرفتاروي.
زره هسپتال نه مانه ډاکټر د خلې وری ده برداشت مې نکړی شو میں کہ جان منزی کمال منزی ہر ستا تیار ما دا خو یو انتہائی نہ ظلم انتہا دا.
دا مردان پولیسو په وینا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پخوانی غړي عبدالسلام افریدی او د هغه د دوو زامنو په شمول د شلو نه زیات کسان د احتجاج لزایا گرفتار کړي دي. دا باجوړ پولیسو هم په خار بازار کې د احتجاج کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړي دي. دا باجوړ د پاکستان تحریک انصاف یو غړي ریحان زیب چې په مشرۍ د باجوړ په خار بازار کې مظاهره شوی مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج رستو پرې پولیسو سره د سلور نور ملګرو مقدمه درج کړي. نو موړي د اگست په 15 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم د کوره بهر پټته او پولیس یې په کور چاپی وخی.
حالت موږ گرفتارول نه شو، بیا د موږ پوره من احتجاج وکړو، هیڅ قسم داسې نقصان موږ نه دی ورکړی. پولیس په موږ باندې یو ځل بیا زما خلاف د بغاوت او د غداری مقدمه درج دي. پولیس چاپی وهي زه کور نه دا خبرې ما موږ د احتجاجي لړۍ به جاری او سبا هم زموږ احتجاج دی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړه، خو په زیاتره ځایونو کې د احتجاج کوونکو شمیر ډیر کم وو. دا ځل په احتجاجونو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو د کم شمیر په اړه پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
نو خو هغه خلک چې په پخوا د دوی لپاره احتجاجي نه مینج کول هغه خلک اوس د دوی سره دي. د عمران خان صاحب د پارٹی مرکزی صوبائی او ضلع قیادت یا خو په جیلونو کې دی یا حوالتونو کې دی یا پټ شوی دی. د دې وجه نه چې کومو ځایونو کې هم د عمران خان په نیولو احتجاج شوی دی هلته سل کسان هم راونوتل او دا حال د ټول پاکستان.
عمران خان د اگست په 15 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په کیس کې 3 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړو. د اسلام آباد پولیسو نوموړی د خپل کور زمان پارک نه گرفتار کړو. د طبي معاینه وروسته د اټک جیل ته منتقل کړی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د عمران خان گرفتاری په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د دوی د نظر سانې په درخواست به لس زنده اوریدنه پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو اوریدونکو زموږ په رپورټونو کې اوریدل چې د عدالت لخوا عمران خان ته تر سزا ورول وروسته پولیسو هغه په لاهور کې له خپل کوره پرون ونیو. د هغې گرفتارۍ پر مهال د هغه د وکیلانو د ډلې یو غړی سعود شاه روغانی هم هلته موجود و. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې وه. په سر کې ورڅخه د عمران خان د گرفتارۍ د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
پنجاب پولیس په سیول کپڑوں کې لس کسان لومبی رالو، هغه د عمران خان گیٹ مات کو دن نراله بیغه د هغه چې کم گارډز دي د هغه کم مین کسان دي هغه تشدد نشانه کړه، هغه ټول اوالو بیا هغه کسان چې خان سے پس دن نراله خان سے بتوی چې مال صرف 15 منټه راکې سه جامع بدلومه او زه د سره زما ماته خو هیڅ د قانون پاسداری کومه.
تا دا کوم خبرې کې دي تاسو خپل ورته ولاړ واسه دا دوی ترمنس خبرې کې دي کڅنګ؟
جی جی دا بالکل جی دا زما مخ ته دا ټول خبرې شي دي سر. یو اس پی چې کوم دی د لاهور هغه دی لیټ کوله. په هر حال چې خان سے بار وو ته دی وسر بدتمیزی موکړه، سپینه کپړې دا په مخ واچول نو خان سے بتوي چې یار زه خو الډی تاسو سره روانې مو زما او نصر رجسٹرز د نسشت تاسو ولې هغه ته نه سر یې اپ کی سکیورټی کې لې هم کر رہے اور دا غین علاوه د خان سے چې سومنه پی ایس ای زو د خان سے لکه ایمان غو نه فایار نه په پرچیوی نه په بل سو ک کیس خو په خان باندې کنه ګوره
ستا ادا ذکر غانی صاحب خلکو سره دا سوال پیدا کیږي کنه چې پولیس او عمران خان هم ونیوي او تاسو خپل وایس داغه دا کار سیال تکم خلکو کولې هم ونیولي نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا تاسو ولې ونیولاست؟
نه کل دا دغه کیدونه مونږه یو بل پوزیشن باندې د پولیسو نه هغه وخت ځان را بچ کړو د خان صاحب په هدایتو مونږ پټ شو. بیا چې ایون خان صاحب دلته نه لاړې یو ګنټه دوه پس نو مونږ بیا ملته وو. مونږ بیا د خان صاحب چې کوم دوه درې خاص کسان دي چې هغه ته خدشه وه چې هغه به ارېسټ کیږي دغه نو مونږ لاړو. ما خپل ګاډې دننه کو د خان صاحب کور ته او مونږ هلته نه د هغه تانو غیری دلیو نو مونږ غیرس کو کو مونږ غی او است دا غزینا
خاص کسانو څوک هغه مثال تاسو ویلای شي کنه؟
هغه د خان سے بو د کور کسانو د خان سے بیو فوټوګرافر او یو دو نور کسانو کنه چې هغه الریډی په هغه موقع هغه یو سایت ته زیته پټو خو هغه غلط نه وتین شو او بس بیا دا غی نه پست خو مونږ بالکل لاړو د لاهور های کورټ کې بس بکینا ستو زکه چې مونږ ته اطلاع نو مرګرو راکړي چې یاره تاسو پسې پنجاب پولیس ګرځي او تاسو ورو د لاهور های کورټ د جورسډیکشن نه بار وځي. ما
خادي کې بل سوال دا دی شاه روغانی صاحب چې اوس خو تاسو چون عمران خان د وکیلانو په ډله کې تاسو قانوني لحاظ باندې د دا گرفتاری چیلنجولو د پاره تاسو څه پلان جوړ کړی دی؟ څه کوي تاسو راتلونکو څه کوي؟
مونږ خو یو خو به سپریم کورټ کې دا اپیل کوو چې مونږ په های کورټ کې اپیل کړو د دره ترانسفر اپلیکیشن او په دې جج باندې نه اعتماد نو مونږ یو سپریم کورټ کې پرون دا اپیل جمع کړو. قانونی لار خو ظاهر خبره ده ډیری دي خودی کې صرف یو مسله ده هغه ده 180 کیسونه نه زیات په خان صاحب باندې کیسونه
یو سلاتیا کیسونه
خان صاحب او خان صاحب میکسیمم کیسونه کې په بی بی ای وو
په ضمانت
او اوس مسله ده چې خان صاحب چون کې چې اریسټ شو هغه بی بی ای چې کوم ده ختمه شو
یعنی چې دای گرفتار شو نو د دې چې کم تر ضمانت تر گرفتاری لمخه ضمانت دا غي حیثیت ختم شو. ها اوس
دا غي حیثیت ختم شو اوس دا ټول کیسونه دوباره نه شروع شو. خان سے اوس دوباره نه پدې کې پیش کیږي اوس به دې از پوسټ ارست ملزم پیش کیږي نو دا زمونږ د پاره یو خو پدې کې یو خبره ده اوس زمونږ ټول وکلاو د پاکستان عوامو د سپریم کورټ او د های کورټ طرف ته سترګې دي. کوچره مونږ چې کم دا بیل دا پټیشن جمع کړي دي چې دا کومه فیصله همایون دلاور کړی دا د ایکس پارټي ډیسیژن د ایکس پارټي دته وی چې د یو پارټي د طرفه ته وکیلان و نه ریو د بلې پارټي وره ایک طرفه فیصله وکي موږ الډی په هایکورټ او په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دا نو موږ د تیر پورس باندې موږ دا امید لرو چې موږ ته ان شاء الله هایکورټ او سپریم کورټ په دې کې ریلیف راکړي دا فیصله به کال دم کی چې څنګه مخکې خان صاحب د هایکورټ د جورسډیکشن نه ارش شو او بیا چې کوم دې سپریم کورټ پای کې فیصله وکړ غری ووک شو واپس شو
او کدا چې و نه شو بیا
تاسو نه شنو ګوره الډی ما غوتا ستوې چې خان سه په 180 کیسز کې امپلیکیټ شوه دي هغه به بس پل قانوني چې کوم د ټرایلز دي د جیل نه وزیر عزی په ټول کیسونو کې ودا کیسونه به بیا سره لړاو
د عمران خان د وکیلانو د ډلې لی وغړی اډوکیټ سعود شاه روغانی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د پاکستان د شریکو ګټو کونسل په یو خلکو د 2023 زیږدیز د سرشمیرنې یا مردم شماره منځوري ورکړې ده د منځوري د اگست پر 15 د هغه کونسل په غونډه کې شوې چې مشری وزیر اعظم شهباز شریف کولا په نوې سرشمیرنې کې په ډاګه شوې چې د پاکستان مجموعي آبادی څه باندې 30 کروڑ تر رسیدلې ده د مشال اډیو خبريال شانواز ترغزي دې ته کتل کړی د چا راتلونکو عام انتخابات به د همدې سرشمیرنې پر اساس کیږي او کڅنګ او کدا سي وانو په دې لړ کې ممکنه خندونه څکې دي شي
د مشترک مفادات کونسل غونډه کې د نوې سرشمیرنې منځوري ورکړې شوې راتونکو عام ټاکنې به هم د نوې سرشمیرنې په مطابق کیږي د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان نوې آبادی 40 کروڑه 44 لکه او 90 زره ده د اگست په 15 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ وزیر اعلیګان او نور حکومتي مشران شامل وو چې ورسره دغه غونډه خبر د وزیر اعظم د دفتر جاری شوه هم ده د شماریاتو د ادارې لخوا د جاری شوی ریپورت تر مخه د 2019 نه درويشتم پورې د آبادی د زیاتېدو شرح 2.55% ده د شماریاتو د ادارې ترجمان محمد سرور غوندل مشال رډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرونو منځور ورکړې شوې نو بیا پوښتنه دا ده چې اوس د ادارې سره څومره وخت پاتې دي چې د کشمیري انتخاباتي کمیشن ته واستوي اوس خو به د غونډې منټس جاري کیږي دا غوښنه نه پس په مونږه اعلامیه جوړو هغه به منځوري لزی هغه به پرنټک پرست دي د سرکاري اعلامیه لپاره نو دا یو عمل وي د لسو یا د څو ورځو هغه مونږ تکول وي او تر څو چې د انتخاباتي کمیشن سره سرکاري جاري شي کشمیري نشته دا غوښنه لپاره د موجوده معلوماتو هیڅ حیثیت نه ده منټس معنا د غونډې ټول معلومات پرنټک پرست معنا سرکاري چاپخانه محمد سرور غوندل وویل تر هغه چې دغه دار سرکاري شمیرې باقاعده جاری نکي انتخاباتي کمیشن تر هغه وړاندې هیڅ حلقه بندیان نشي کولای د نوې سرشمیرنې تر مخه د پنجاب آبادی 12 کروڑ او د اویو لکونه زیاته شوه د سند صوبې آبادی تر د 25 کروڑ وختلی د خیبر پختونخوا صوبې آبادی د 40 کروڑ نه بره شوه د بلوچستان شاوخوا 1.5 کروڑ آبادی ریکارډ شوه او د اسلام آباد آبادی 23 لکونه وختیده دا شمیرو ته ډیجیټل معنا د کمپیوټر یا د موبایل فون په واسطه انلاین سرشمیرنه هم ویلې شي انتخاباتي کمیشن اسلام آباد یو چارواکي چې په میډیا د خبرو د اداري لخوا باندې زو مشال رډیو ته ځینې معلومات ورکړل او ویل چې لا هم نه د معلومات چې نوې حلقه بندیان کله شروع کیږي ځکه دوی ته د شماریاتو د اداري لخوا اعلامیه نه ورغلي بل دا چې لنډ ورځو کې به معلومه شي چې آیا د نوې حلقه بندیان سره د قامیو د صوبې سیملې ځینې څوکۍ زیاتېږي او کنه وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارر د پاکستانی ټلویزیون جیو سره خبرو کې تیر ماخام ویلي د شماریاتو اداري خپل کار کړی دی چېګنې د نوې حلقه بندیانو ضرورت خوښته خو اوس په انتخاباتي کمیشن خپل کار کوي دا غوښ د انتخاباتي کمیشن د پاره چې کمیشن د حلقه بندیانو کار څومره توندې سره کوي زیات نه زیات تا درې میاشتې او یا څلور میاشتې معنی یو سل او شل ورځې اخیری حد چې دا ټول معاملات کول وي د کونسل غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره د فکر ورده چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان آبادی 3.5 کروڑ زیاته شوې څومره چې ملکي ترقی ده د آبادی شرح تر هغې ډېره زیاته ده نوموړي زیاته کړي په آبادی به قابو موندل وي ځکه بغیر د دغې قابو ملک به ترقی و نه کړی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د دې د مازیګر شپږنی بجې شوې تاسو ته لنډ خبرونه اورو. چارواکي وایي د سند د نوابشا ضلع سره نږدې له پټلۍ څخه د یو مسافر وړونکي اورګاډي د خوړېدو په پیښه کې وژل شو. شمېر شلو ته رسېدلی او تر شاوخوا اویا نور مسافر چې دي هغه ژوبل دي. د سند د سکر ډویژن د اورګاډو ادارې لوړپوړي چارواکي محمود الرحمن لاکو نن مشال ریډیو ته وویل چې همدن د اګست پر شپږمه د هزاره ایکسپرس په نوم اورګاډي لس ډبې یا بوګۍ له پټلۍ واوښتې. هغه په پیښه کې د وژل شو او ژوبلو د شمېر زیاتېدو ویره ښودلې. پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلانو ویلي په اټک جیل کې له هغه سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلام آباد یو سیشن عدالت پرون په توشخانه مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو د بند او د 5 کلونو لپاره د سیاست د نااهله ګرځولو سزا واوروله. په قانوني چارو کې د نوموړي ویان نعیم حیدر د اګست پر شپږمه رویټرز خبري جان سره ویلي چې دوی غوښتل عمران خان ته ځینې قانوني اسناد او خواړه ورړي خو هغوی ونه توانېدل. پاکستان حکومت تر اوسه د عمران خان د وکیلانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اګست له 1 سره له سبا د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د ګوزڼ یا پولیو مخنیوي واکسینو کمپین پیلېږي. نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا د بیړنیو اقداماتو مرکز یو چارواکي ایډیشنل ډیپټي کمشنر محمد عمران خان پر ټولنیزو میډیا خپل ویډیو بیان کې له میندو پلرونو هیله وکړه چې د پولیو د کمپین سره همکاري وکړي. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د پاکستان له زندانونو 15 نور افغانان خوشي شوي دي. طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د اګست پر 15 په خبر پاڼه کې وویل په 13 کې له پاکستان د ورستن شوو کډوالو شمېر 9 شپږ څلوېښت ته رسېدلی. طالبانو دا نه دي ویلي چې تازه خوشي شوي 15 افغانان افغان بندیان په پاکستان کې په کومو جرمونو کې دي. خو په تېرو وختونو کې پاکستاني پولیسو ډېری افغانان د استوګنې د اسنادو نه لرلو په تور بندی کړی ول. او د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي اګست پر 15 او 16 مهال روسي ځواکونو د اوکراین پر بیلابیلو برخو او یا میزایلي او د ځان ویجاړو ډرون الوتکو حمله کړې. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع ته برا شو. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یک شنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتیا یم کال پوره شو. په دغه مراسمو کې تر سلو د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شو کسانو د وژل شو خپلوانو او نورو کسانو ګډون وکړ. تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی. خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لنډا تامس ګرینفیلډ ویلي د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې په وینا دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته پر رسمیت ونه پیژني چې مستحق یې نه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خولې، خو تر دې وړاندې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ چارې بدلې وي. امریکا په وروستیو کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې هم وکړې. طالبان د 2021 د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن شول، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلډ وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلډ له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شو دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلډ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري، که څنګه وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګند کړی دا تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغانو خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغاني خزو او جنونی استه کړي کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
everywhere else in the world.
پمل ګرم له توکي د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلډ د غسرګندونی په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د خزو جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ويست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغې په وار وار د شریعه قانون د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2021 کال د اگست په میاشت کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې افغان جنونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنکړه. افغان ښځې او نجونې په پانتونو کې زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتو په ګډون په نا دولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
نن د پېښور په متراو د پټاباد په حویلیا کې زمینی بلدیاتي انتخابات وشو. حکومت ویلي د ټاکنو د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي ول. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې ټاکنو کې د رایو چورو لپاره د سهار له 2 د مازیګر تر 5 بجو پورې وخت مقرر کړو. د متری په نړیوالو بلدیاتي ټاکنو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه و. ځینو ځایي کسانو مشال لیدو ته ویلي ګرانی ده، خلک د روزګار په غم کې دي او رایو اچولو ته جوړ نه دي. زموږ خبریال شانواز ترګزی د متری پر ځینو پولینګ سټیشنونو ګرځېدلې او له خلکو سره خبرې کړې دي.
دا مطرح پیښور څوکۍ په تیرو انتخاباتو کې د کامیاب شوي تحصیل ناظم فیروز الله د مړینې او د حویلیا څوکۍ د دغه تحصیل ناظم عاطف منصب د وژنې وروسته خالی شوې وي. د مطرح په دغه څوکۍ شپږ کاندیدان برخه اخلي، ولې د حویلیا بټابات په څوکۍ درې کاندیدان برخه اخلي. د رایه چونو عمل سهار اته بجې شروع شوی، ولې د انتخاباتي کمیشن پوینا چې د مازیګر تر د پنځو بجو پورې به روان هم وي. مشال رېډیو د مطرح څلورو بیلابیل سټېشنونو کې وکتل چې د رایه ورکوونکو ګڼه ګڼه ډېره کم وه. د زنانو په سټېشنونو کې تر غرمې پورې د زنانو شمیر بیخي کم و. نو وجه څه وه؟ د میاخیل ورسک روډ نه الو کلی پیولینګ سټېشن ته څه یو کیلومتر سفر کوونکی عبدالله شاه مشال رېډیو ته وای
دیو د ګرمۍ خبر هم دا بل مطلب دی، ولا خل خپه دي تراشه په دې کلو کې دننه دننه وګوره سوق د 500 روپو غوډی نشي راغسته. نو هغه نه الیکشن هم هیر دي، هغه نه پیښور خارم هیر دي، هغه نه د قائد اعظم نوم هم هیر دي.
نن واغې تلوي مزدورې لو دی اړېله
د مجبورې په وجبانه د بیلچی د کودالی والا چې کم دی هغه خپل مزدورې ته ځان رسول. هغه چې بیګاله راځي داغه د شپې نهره ده، هغه نهره به دې څنګه برابرې؟
د مطرح پیښور په څوکۍ په کاندیدانو کې د جمعیت العلماء اسلام فی رفیع الله، د عوامي نیشنل ګوند عزیز غفار، د پاکستان تحریک انصاف انعام الله، د جماعت اسلامی افتخار احمد، د پاکستان پیپلز ګوند علی عباس خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې فضل الله برخه اخلي. د حویلیا په څوکۍ د مسلم لیگ نواز ډلې ملک طلحه، د پاکستان تحریک انصاف افتخار خان او یو آزاد کاندید عزیز شیر هم برخه اخستلی. د مطرح په ورسو کروڑ شیرداد ګړې کې یو بل رائے ورکوونکی عزیز الله هم ولاړو. دا هغه ووټ په مطرح کې چې د دغه ځای څلور کیلومتر فاصله کې درج شوی. مشال رېډیو ته وویل
زمونږ د کوره خو بس مخکې زنانه مچو دې ځله متویلې چې څوک هم نه اچوي، بس یو ګرمي ده، یو بس یو مرغه نشته. نو کم یو ته واچو بس کم لینډ دی او کار یو دی بس نغه نه دي. زنانه او دغه 14-15 دی لکه زمونږ د خپل رونه او خویندې چې کم دي کنه، او داسې ترونو دي تقریبا مړه 40-50 وټه ټول ترونو ارسه سره راځي چې ټول بتلل.
او دا ځل
دی زلزوی ما ټول به 15 پګم وانه چې
مطرح په خبر کې یو سل 15-50 پولینګ سټېشن نه جوړ دي چې د ووټرانو یا رای ورکون کشمیر 2 لک او 8 لک نه زیات دي. همدا شان په حویلیا کې یو سل او 4 سټېشن نه دي چې د ووټرانو شمیر 1,25,000 او 800 دي. د مطرح پیښور 4 سټېشن نه زیات حساس او 50 حساس ګرځېدلي، ولې د حویلیا 40 زیات حساس او 25 سټېشنونه حساس ګرځېدل شوي. په دغه انتخابي حلقو کې د پولیسو سکیورټي هم زیاته وه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خیبر پختونخوا په لکی مربوط کې د بیٹنې او مربوطو کامی مشرانو او مدني فعالانو د دوی په سیمه کې د ګیس او تیلو پر زیرمو د اختیار لپاره یو تحریک پیل کړی دی. د حقوق کې لکی مربوط په نوم د دې تحریک په خبره مرکزی حکومت پر رسمی توګه د لکی مربوط له ولی بلاک سیمې څخه د تیلو او ګیس ایستلو چارو پرانیست کړی، خو زیاتوي چې حکومت ځایي خلکو ته نه خو ګیس او نه هم کمرات ورکوي. وفاقي حکومت د حقوق کې لکی مربوط تحریک د دې غوښتنو په اړه سنه دی ویلي. وزیر اعظم شهباز شریف 13 جولای میاشت په ډیر اسماعیل خان کې وی غونډه ته ویلي ول چې د ولی بلاک په شاوخوا سیمو کې پرتو ولسونو ته به وړیا ګیس ورکول کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د جنوبی ضلع لکی مروت اوسیدونکو د خپل سیمې د ګیس او تیلو په وسیلو دوی ته د خپل برخي ورکولو غوښتنه کړې ده. د لکی مروت یو اوسیدونکی او مدني فعال محمد برهان 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت په باقاعده توګه د لکی مروت د ولی بلاک د تیل او ګیس د یوې ذخیره پرانیسته کړې ده او د دغه زینه تیل او ګیس راوستل شروع شوې دي. برهان زیاته کړه چې تر دې دمه ځایی ولس ته د دې په بدل کې نه څه مراعات ورکړی شوی دي او نه ځایی خلکو ته ګیس ورکړی شوی دی.
موږ د خپل علاقې لپاره مراد غواړو. رایلټ قیمت کې چې څومره 1 ارب روپۍ دوی شي دي چې هغه باندې سکولونه، کالجونه، روډونه او ډسپنسری مې پر شروع کی. دغه سه د ډیسټریبیوشن لاین پر چې وزیر اعظم انډایرکټ فند او جی ڈی سی ایل ته ورکی چې هغه سره ډیسټریبیوشن لاین ځکه چې د 1973 آئین انډر او د اوس 18 ترمیم لاندې د موږ دا قانوني حق ته چې چرته منرل ریسورسز یا ایل تیل او ګیس راوزی نو په هغه باندې هغه علاقې اول حق مین لاین پنجاب ته جوړ شوی. هغه پنجاب تورس نور کومانوس کې نه
د لکی مروت د بیٹنو او مروتو قومی مشرانو او مدنی فعالانو په خپل سیمه کې د ګیس او تیلو په سرچینو د خپل اختیار ترلاسه کولو لپاره د حقوقی لکی مروت په نوم یو تحریک هم پیل کړی دی او په بیلابیلو وختونو کې د دې هدف لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه هم کړي دي. د یاد تحریک مشر احسان الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې واکمن حکومت دی زر تر زره دوی ته د ولی بلاک د تیل او ګیس په بدل کې خصوصي مراعات ورکړي، ګنې دوی به بیا احتجاجونه پیلوي.
1000 بیرل چې دی دا پر ډی آئل وزي او 13 ملین دا دینا چې کوم کیوبیک فټ دا ګیس درومي چې دا په عین کې دام دی چې کوم چیرته ګیس خایر یا مادیات دریافت سي نو اول اول پیغه باندې دی علاقې هغي چونکی دا پایپ لائن اوس پنجاب ته لاړ خو د ماده لکی ماروت پر دوسرا ډیسټریبیوشن پایپ لائن پر دوی موږ سره فند نشته دی. موږ پرایم منیسټر نه دا ریکوست کوو چې دا تا هینی مدت ختم کونی نه مخ مخ ته موږ ته 10 ارب روپے سپیشل پیکج اعلان وکړه.
د وفاقي حکومت چارواکو د بیټنو او مروتو د دې تازه غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف چې 13 میاشت په ډیرای اسماعیل خان کې د لکی مروت د ولی بلاک نه د تیل او ګیس د سپلایي پرانیسته کړی و، نو هغه مهال یې ویلي وو چې د ولی بلاک نه تیر چاپیره په 15 کیلومترو کې به ځایي ولسته ویړیا یا مفت ګیس ورکوي. خو د لکی مروت د حقونو د تحریک فعالان وایي په کار ده زر تر زره وفاقي حکومت خپل د غجمنه پوره کړی.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی، د اګست پر 15مه د پکتیا په جانخیلو کې د قومي مشرانو مخبرو په هڅو د دو کورنیو ترمنځ شاوخوا 25 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. په دې دښمنۍ کې د دواړو خواوو شپږ کسان وژل شوي ول او مالی زیانونه ورته هم اوښتي وو. دا کورنۍ د دښمنۍ ختمېدو ته خوشحاله دي او له نورو خلکو غواړي چې خپلې دښمنۍ او ستونزې د جرګو له لارې حل کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو یوه جرګه د میاشتو هڅه او کوښښونه وروسته په دې بریالۍ شوه چې د دې سیمې د دوو کورنیو ترمنځ درنه دښمني چې شپږ کسان پکې وژل شوي او څو نور کسان پکې ټپیان شوي و ختمه او دښمني یې په دوستۍ بدله کړي. د یادو مشرانو له ډلې یو تن قومي مشر ګل محمد زازی مشال راډیو ته وویل،
هدف دا و چې د دغو کورنیو ترمنځ به دې خدمه دوی د سولې په ټغر کښېني، پاینده کې د سولې د ورورولۍ ژوند وکړي. د دغو دواړو کورو سپینګیرو یا مشرانو یا ځوانانو د زړه له کومې همکاري کړې ده، نو زه د دوی نه مننه کوم. مننه ځکه تر نه کوم چې دوی چې ما سره همکار نه وای دغې بده خلاصېدل نشونی وو.
د جرګې د غړو په وینا، که څه هم په دې دښمنۍ کې څلور لوی کورنۍ پکې وي، خو بیا مرګ ژوبله دوو کورنیو ته اوښتې وه چې ټول اړخونه دې روغې جوړې ته خوښول. د قضیې د یو لوري استازي رحمت الله پښتون وویل، دښمنۍ د یوې کورنۍ ژوند، اقتصاد، تعلیم او ټول پرمختګونه زیانمنوي.
بدی دومره بد شی ده، د بدۍ نوم بد ده، د نوم چې ده دغه بدۍ ته بد ویل کېږي. بدی د اقتصاد له پلوه، د علم له پلوه، هر سړی داسې کوي چې ذره ذره کوي، بدی دې ورک شي، نوم دې ورک شي. ټولو هغه مشرانو نه، محور سپینګیرو نه مې ډېره مننه ده چې په دغې دښمنۍ کې خبرې وکولې او دغه دښمنۍ پای ته ورسوله.
د قضیې د بل اړخ په استازیتوب ډاکټر ثابت خان هم د دوی د دښمنۍ په پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او وی ویل، دښمنۍ په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدای شي.
زمونږ د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا کم او زیات 25 کلنه جنجال او بدی په نن په د ورورولۍ په ټغر سره کینو. د خوشحالۍ احساس کوو. ټولو هیوادوالو نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ټولې خبرې په خبرو سره خلاصې کړي. د ټوپک او د جنگ نه هیڅ نه جوړیږي. راشه په غار څه مړ سلام زیاده د خبرو ترمنځ خلاصې کړي.
په جانخیلو کې د یادو دوه کورنیو د دښمنۍ پای ته رسېدو مراسمو ته یو شمېر ځوان ځایي مدني فعالان هم ورغلي ول. خوستي مدني فعال رشید الله همدرد وویل،
ښه خبره دا ده چې دغسې دښمنیو په دوستیو بدلېدو کورونو
مسؤولینو ته دولت طرفه قومي مشرونو طرفه ځوانونو طرفه اولیتونه ورکړی شي ځکه دښمنۍ نه ربللیار نه لري پکات وینه تی دل دی وینه باید په وینه پرې نه مینځلی شي وینه په مقابل کې باید په سوله نه په مینه نه په محبت نه دغه شی تبدیل شي
د یادونه ورده لډیر په خوانه د لوی پکتیا په ځینو قومونو خیلونو او کورنوي کې د ځمکو غرونو سرځایونو او نورو مسایلو پر سر ځینې دښمنۍ موجود دي چې د دښمنۍ د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی د لوی پکتیا مخور غوښتنه کوي چې خلک باید خپل حقوقي دعوی او نورې ټولنیزې ستونزې د جګړې او ټوپک پر ځای په خبرو اترو جرګو او مرکو حل کړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په ننګرهار کې د وټلونو د اتحادی مسولین وای د لوړ مالی یا ټیکس لعملې په دې ولایت کې 280 هوټلونه تړل شوی چې ورسره په سلګونه کسان بې روزګار شوی دی دوی د طالبانو د حکومت چارواکو غواړي چې مالیه کمه کړي چې خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي خو په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت مسولین د هوټلونو د مالکانو شکایت ردوي او وایي چې دوی د ټاکل شوي لایحې له مخې مالیه ټولوي تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې
په ننګرهار کې د هوټلونو او رستورانتونو مالکان شکایت کوي او وایي د مستوفیت له لورې پرې مالیه یا ټیکس دومره لوړ شوی چې دوی مجبور دي چې خپل روزګارونه بند کړي په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادیې مشر احمد شاه صافیا وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د سل پاسه شپږ سوه هوټلونو څخه 280 د لوړې مالیې له امله تړل شوي چې ورسره زرګونه کسان بې روزګاره شوي دي
مخکې چې و موږ سره شپږ سوه اتیا هوټل سخت وو اوس چې د شپږ سوه اتیا هوټل نه دا واړه او غټ او دغه چې ټول چې را حساب کې د ننګرهار د ولایت په سطح د ولسوالو په سطح ټول څلور سوه نه پاتې کېږي که موږ سره کم از کم ټول شاګردان او دغه یو لکو شپېته زره یو لکو اویا زره نفر کار کوي اوس د لکو نه کم کار کوي مستوفیت والا چې راشي دته کښېني کلک دنه وایي چې مالیات تحویل کړه که برق والا راشي برق قطع کوي نو زموږ مشکلاتونه ډېر زیات دي او بیا موږ د اسلامي امارات مشرانو باندې غږ کوو چې موږ سره دې همکاري وکړي کومک دې وکړي
فیانی حال کې د یو شمیر اوټلونو مالکان وایي چې د تیر په نسبت د کلنۍ مالی دوه برابر زیاتواله او د هوټلونو د کرایې لوړواله هغه لاملونه دي چې دوی لستونزو سره مخ کړی دي دوه تنه یې وایي
ایسل درسوزه ما زمون خو ډیره زیات ستونزې دا چې یو مالیه په موږ ډیره راغله بل کرا نگا به کم شوه نه اوس د هوټل لا چې دکانداري کوي باید داخلو شمال چې هغه 50000 دکانداري کوي هغه بس باید هغه اندازه مالیه راشي یو سړی د 2000 دکانداري کوي ته هغه عمر مالیه ورکه
نوم کاری رحمان ولی دی مالیه به موږ 15000 افغانۍ تعویر ول څه کال موږ 10000 افغانۍ مالیه تعویر نو کارونه په دغه حالت کې یو قانوني حق خدا سی وجه 9000 روپے جن ور کو مزه مناسب مالک
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مستوفی محمد فاروق انصاری د وټولونو د مالکانو شکایت ردوي او زیاتوي چې دوی د ټاکل شوی لایحې لمخي د مالی تاروپی ورکوي
مخکې نظامو کې مالیه دولس نه غسل کېده ولس سره معاملې کېدل اوس الحمدلله دغه پړو کې څه تغییر مثبت راغلی دی زمونږ چې یو روپی وي که دو وي نو دا برای راست ځي ملت خزانه ته مونږ تعارف ورکو ملت خزانه ته لاړ شي
نوموړی زیاتوي چې پر عایداتو د مالی یا ټیکس د قانون لمخې دوی دا صلاحیت نه لري چې خلکو ته د مقرراتو پرته د ټیټی مالی تاروپی ورکړي خو په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادی مسولین بیا وایي چې که ټیکس یا مالیه راټیټه نه شي په سلګونو نور هوټلونه او رستورانتونه به وتړل شي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وو اته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو ز پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند
د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري. د خیبر پختونخوا د بټګرام ضلع علایي تحصیل چلاتو یونین کونسل جوړ دی. شاوخوا څلور لکه آبادي لري. اوسیدونکي وایي چې سړکونه له تیرو څو کلونو راسې خراب دي او له وجې د دوی ژوند ګران دی. په خبره د دوی په خبره له همدې وجې ډاکټران او د نورو حکومتي محکمو کارمندان په علایي کې کار کول ته زړه نه ښه کوي. علایي تحصیل د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د ځنګلاتو د وزیر سیکرټري وایي د صوبې تیر حکومت د دوی د سړک جوړولو لپاره پیسې منظوري کړې وې خو تر اوسه نه دي لګېدلي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا ازاري ډیویژن بټګرام ضلع لو یونین کونسل علایي چې نورخاته اړخته د شنګلې بشام سره لګېدلې ورته تک دوه لوی لارې دي. یوه د تاکوټ نه سلویخ کیلومتره او بله د ضلع شنګلې بشام نه د غرونو په سر لار ده. د علایي اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي غړی نعیم شاهین وایي چې په دې ورستو کې یو بل سړک هم علایي ته جوړ شوی ولې درې واړه سړکونه کچه دي.
سجبیار روډ جوړ شو او یو روډ دی دا د بشام نه راغلې بنی ته، یو د تاکوټ نه راغلې بنی ته. نو بدقسمتۍ نه د درې واړو روډونو حالات داسې دي چې یو باران سره معمولي غونه باران سره زوړ روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سجبیار کی بنی ہے. مختلف زیونوں کی سلائڈنگ نو 2002 نو پرستا دے منے 2 کلومیٹر تار کولم نے چلے شی انتہائی پہ تکلیف و مشکلاتو کی دے.
د علایي تحصیل کاسای کلی ابرار خان وای چې د سړکونو خرابتیا له وجې هسپتالونه شاړ دي. دفترو ته افسران بدلون نه کوي ځکه چې پتګ راتګ کې ورته یو شمېر مشکلات وي.
لکه پالی کې لیډی ډاکټرانی چې نشتی دغه بنیادی وجه هم دا روډ دی. کدا روډ چرته کلیئر وي په دې باندې نارمل گاڑی راتلې شوې نو دلته کې لکه باقاعده تور باندې د لیډی ډاکټرانو متو اپوینټمنټ شي وي دي د غوی مختلف زینونه دلته کې ټرانسفر هم شي وي دي خو هغه چې یو ځله په دې روډ باندې راشي نو دوباره به دراتلو کوشش نه کوي. دغه څه کوم دی لکه زمونږ دلته کې کا بانکینګ سیستم کمزور دی او زمو کدل ده کې مکمی فعال نه دی دغه بنیادی وجہ دا دوړه روډو نه دی.
محمد ثاقب چې د لای په هایر سیکنډري سکول تیولس کې پرنسپل دی وایي چې تحصیل کې د نن سړکونه هم خراب دي. پته را تک کیس د کوونکو او خودونکو دوړو ته مشکلات وي.
د کورن سکول ته 22 کیلومتر لار د ټوله په کم 2 غنټې ټیم دی یو طرف نه په دې 22 کیلومترو کې لګي. نو هغه وجہ څه ده دا چې سړکونو حالات ډیر ناګفتبی او خراب دي او دا هغه وجہ نه دا گاڑی تم مسئلہ دا ما تم ٹیم زیات لگی پکی تا واقعی وجہ زیادہ چی روڈ خراب دی. فیسیلیٹی آواز دانہ دا چی زمون دا گنگوال نہ تیرو سپوری اوورال زمون دا علی سمر لنک روڈو نہ دی مین روڈو نہ دی پٹرول من دا فیسیلیٹی نشتے او ہر آگا دغه کی ڈبل نہ ٹریپل ٹائم لگی دا گاڑی وقت ہم زیادہ دا گاڑو دا مشینری ہم زیادہ
دا علی پہ بنے بازار کے دا پٹو اسٹیٹ کارکون کے دکاندار بہت احساس چی مدنی پال او شاعر ہم دے وہ چی علی ډیر خاصه سیمه ده. د سیلګری یو لوی مرکز جوړې دی شي خو چې څوک هم د علایي په سړکونو یو ځل سفر وکي بیا دوباره د غسیمه ته نه ورځي.
د علایي په سلور لکه آبادای باندې مشتمل ده او اته یونین کونسل دی پالی کې دغه سړکونه چې کوم دی دا چې کوم سړک راغلی دی علایي ته دا د سدو راسي د دې علایي دا خلک چې کوم دی دا د دې سخت روډ او خراب روډ سره مخ کله چې سړی مین علایي ته ورسی نو د علایي ډیر زیات خسته وطن دی. دغلته غرونه دي، میدانونه دي، ابشارونه دي، موسمي هم یخ دی.
د علایي تحصیل دوران سړکونو په اړه مو د بټګرام ضلع تاکوټ بخنواز چې د خیبر پختونخوا په لنډمهاله حکومت کې د ځنګلاتو وزیر دی او تیر وختونو کې هم دغه سیمینه د اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی پوښتنه وکړه نو هغه موجود نه و. خو د هوراره عبدالرحمن سواته چې د وزیر سیکرټري هم دی مشال ریډیو ته وایي چې تیر حکومت د علایي سړکونو لپاره 6.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې وې او ټیکهدار ته د کار ټیکه هم ورکړی شوی خو کار پرې شروع نه دی. د علایي تحصیل اوسیدونکي وایي چې کال 2015 کې راغلي زلزلې د علایي تحصیل نیم په نیمه آبادۍ تباه کړې وه. دغه سیمه کې سکولونه، هسپتالونه او نور سرکاري ودانو ته زیان اوړېدلی و. په هغې کې هم زیاتره بیا نه دي جوړ شوي خو د سړکونو خرابتیا له وجې ولس د زیات مشکلات سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.